جوړ شي ډیر زیات ضرورت ده، که مؤسسات چې دي یا نور دي، نو مونږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته، دی وضعیت ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي، حکومت دې دوی ته د سرپنا د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشلې او دا کورم هو ټول ګډ وډ شلو، بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کې ناستلې، جمع را روان دی، بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړ کړو، بس په دې خیمه کې دا جمع هم نه تېرېږي، کلینیک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو. موږ
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل،
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته، دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی، اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. آی او ایم دی، ډبلیو پی ده، او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تا غوي د اوسه پوری سروې پاتې ده، دسي زین لري چې یو ځای لس لس دل سروې کړی ده، یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره بیا رغول وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي، ترڅو دوی بیرته خپل دي ژوند تر وګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کارونو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستي هڅې کمزوري کړي، او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو، چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي تر څو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخه مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي، نو د افغانستان په ختیځ کې د روسیې زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږ کال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړني غبرګون پلان چمتو کړ، تر څو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي که نړیوال مرسته وکړي، نو دوی به روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,200 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست کروندګر او بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپلو سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوس مهال په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرنه دود شوې، خو دا چې سړخونه نه لري نو اړ دي چې د خرابېدو له ویرې په ډیره لږه بیه وپلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړخونو جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کروندګر او بزګران د خپلو میوه او ترکاریو د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو له نشتونه شکایت کوي او وایي دوی اړ دي چې ریبل شوي ترکاری او شوکول شوي تازه میوې بې له ځنډه مصرف یا په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاریو په پلورلو کې لږ ځنډ هم ورته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري، په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل،
دولت دا په کور دی چې موږ باید د سړو سړو ځینې سړې خونې ولرو، ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کېږي، خپل عیل د مصرف شي، ورې بل دولت لوړ شي، هغه ځنه در شي نه دي دورې په موږ نه بیا خار شي، د سړو خونو د نشتون له امله بیا په موږ نه ډېر قیمته خرڅول کېږي.
خوستی کروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي، او بیا کله چې د دې ځای د سبزی او سیزن واوړي، هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی وویل،
سړی خونه جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره په نرخونه کې کوم مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمی کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت به سازي دا هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمام
خوسته یو کاروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپل د خوز د میوه او ترکاری موسمي د نور سیمو د ترکاری په پرتله الکتر لګه 15 واري به ټیټي وي خو به موسم یې بیا د لوړو به د لاس عادي خلک نشیرانی ولای یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي
د سوزای لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دي د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی اوس چې کله وطني سوزي ورسېږي مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي د بنجانو مان ډېر شي په 15 سلوي خریپ
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستون زمانی وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړی دی
موږ د سړې خونې ترتیب نیولې ده هغه مو پیشنهاد کړی ده امید ده چې دا به موږ ته منظور کړي او پر روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو
یاد دیوی شنه او سړې خونې د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت کړل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید او عاید په لاس ورځي د شنو خونو لارې کروندګر پرته لیدي چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولای شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډیر وي
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورت کې د ستونزو او همدارس د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي. بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کارونکي درلودل. خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري. خو دوی زیاتوي چې ورته د بیلابیلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریاله راپور راکوي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو ترڅنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لوی ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډیر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لالا خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېګم را ګرځېګم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي نو دغه ماته پاتې کیږي نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپل د وینې فشار تکلیف لرم خو چې کم ځای ته ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو ترڅنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دی بایسکلونو استعمال په ډیره زیات اندازه دي. سجله ملونه استا ښار کې د ګڼه ګوڼې یا رشته لامل استا. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي. بیا وایي بایسکل یو ارزانه او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل د سیو وسیله ده چې مصارف نشته ده، نو چې ډېر مصارف ولري کچېرې پنچر شي او لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیس ګاډي نه دي یا ملي بس نه ده چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دي. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو ستانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خلک چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی. خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډل انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارغزي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل خروالی چې کوم نوې سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لار لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خروالی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونې ده چې مخکې په کابل او ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوی چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سعید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوانې بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په امریکا کې له ډیره افغان لیکوال همایون خان سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحده ایالاتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیر په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور ل خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژنې تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښیم او خوشاله یم چې ماته مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هوا پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 که امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگتن په انتون کې ترلاسه کړل. او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقاله لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په ورسته کې چاپ شوی.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې از دا کریم ټول په انګلیسي ژبه شي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېر برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلې غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکن خو یو چیرنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلومات میگزین په نوم یا ساؤتھ ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دی. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده هلته لستون کې کولای شي چې هلته ولولي.
استاسو پختو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس موبایل پی کړی دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کدا هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبرې شوی، خو یو څو مقاله چې مالی کلی دی، مثلا ما ته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، تاند کی هم چاپ شوی دا یو څه مقاله. بس وخت نه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سی ژورنالونه زما په نظر ډیر کمی، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سی څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا څنګه مقاله چې ما یادې کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنا؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې، یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي، نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري، هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخ کاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخ کاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي کاله الکان دي د یو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دي، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پرټرنس سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، ما تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنج دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغه د ژوند نه دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول، کتاب پاړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي طرق مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمي، خو مخکې دا سی و تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډیر فشار را وارد کیدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتمن اول نمره کیږي په سین کې، ته بچی دې د پلانکی پلانکی زینه و ته هغه اول نمره شوی، ته بم کیږي هغه انجینری پوهنځي ته تللی، ته بم انجینری پوهنځي ته. یو خو هغه توپیر به کیدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې تلاړ شي، مخکې زده کړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوقپوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو نخپل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دی مثلا معلمه کیږي یا به ډاکټره کیږي، کاغذ سینې شي خو ډېر وخت داسې شوی دی چې حتی دیو مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پخودل کیږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو لامل هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، دا یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګوري دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي، که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سیم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جینې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنۍ او ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس ویم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم، او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره پټ رنځيږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همین خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتمان به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ساس خبره بیخی سمه ده. زه خپل چې کله هند کې مزده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې هم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت. ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په مهال نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړې کوي اول سیمستر یو نو بیا هغه ځانوجنه وکړه او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړه او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وکړي یعنی حتی هغه خطي ما وکړو حکم خطي چې لیکلو نو بیا هغه زمون د ملګرو واغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړه نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بل کې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان دغه کورمی فشار یا دغه پټ رنز نه رنجیږي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهني ورتیا به مې دومره خني چې ځکه زه داسې خو کسړیو ته ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه ورتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه ورتیا لري مثلا ما چې څومره موریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تله حتی هدا کل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم نو د دې سیاله یو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیاله یو بل ټکی ته زغواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو خونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګری وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار او غو توپیر کېدلو ته ورسېدل نو هغه زما خواږه ملګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به وختل چې زه دا غونه خې نمرې واخلم غونه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه براکس باغوم هم درسې کول ازما ملګرو نو بیا زمونږ ملګرتیا په سیالي بدل شو بل اخره هغه ملګری ما د لاس اور کړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی
اکثر
مشمن
فکر کوي لکه د دوی مایندې پلرونه چې فکر کوي مشمن بل ډول فکر کوي خپل تابع ته ګوري
بالکل همداسې ده یعنی که تاسو د کوم د نړۍ کامیاب خلګو ګوري یا مشهور خلګو ګوري په خپل رشته کې نو هغه کوم رشته چې انتخاب کړي ده په هغه کې کورنۍ دی تشویق کړي دي په هغه کې دی ته یعنی حمایت کړي دي مزګه هم دغه حد تر رسیدلی نو زه به تاسو یو مثال لرکم د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف زناور راوخلو لکه سپې دی او شادو دی یو مثلا خر دی او ته وایي چې تاسو دی ونی ته وخیږي نو ونی ته باغه خیږي چې څوک مثلا شادو وخیږي کنه یا مثلا وته یو بار ورکو چې تاسو دا بار وېخی نو حتمن خر به وړي زمونګه ټولنه کې هر ځوان چې دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړي ورتیا وی لري او په هغه ځانګړو ورتیاو کې باید وته مثلا هغه کوم مرسته چې دا باید وته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې به په هواد او په ټول نړۍ کې مخ کې شي یعنی هر ځوان چې کوم ورتیا لري هغه ځانګړي پاغه کې باید وسره مرسته وشي
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمتري نه توجه شوی حتی په خوندزیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوانتونونو کې د کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکو یا د محصل تماس ونیسي ورته وایي چې پریک دی خپل ماشوم خپل خوخه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړی خنه دی په دغه بل مضمون کې خدای نو دی کې په افغانستان کې لبد مرغه دغه امکانات نشته. ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کم ده. دا خبره سیده او ک خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دا په دغه لار روان یو نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله امید راکوو. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه وي. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه وي. او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې خنو نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سې مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی. حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډیر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډیر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو. یعنی د کورنیو نه هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډیر کم خلک به وو په کورنۍ کې.
همین خان خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې. البته هیڅکله کافي نه دي. موږ کولای شو چې بیا هم پراتلون کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي مو کساسونوم وورید بدیم پوشو چې په کندوز کې زیږیدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوی یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوی، په دې باب یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لوی کورنۍ یو ځای یې سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او اغه اغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټول اغه شانده څنګه باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمون په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا اغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلار باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرې؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دي انداسې وزن دي، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو امدا وسم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد محل کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه ده، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه وو. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
شونډي مسکې وې، ټاله پټ پیسوان وې، سستاپ تماشه وې. زما په تماشا وې تماشا وې تماشا وې زستا په تماشا وې زما په تماشا وې تماته په خندا وې زتا ته پکا دې وې توه ما